السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغان دولت مرکزی پلاوی نن دوه ته روانيږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. نن د بریل لیک نړیواله ورځ ده. دا څه ډول لیک دی؟ افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ خبرونه کې بشپړ حال درکو. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکره دی چې د او نورو راپورونو تراشو پام وکړی خبرونه ته. د افغان دولت مرکزی پلاوی نن دوه ته روانيږي. ارګ د کاپیسا د علماو شورا پر مشر برید د اسلامي ارزښتونو خلاف جنایت بللی او په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونه واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی ټیم نن دوه ته ځي. څو له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکزی پلاوی غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. د دغه ټیم غړي پرون ماښام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. ارګ مانی په یو اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی له ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو او بیلابیلو ډلو سره د سلام مشورو راپور پرون ولسمشر ته وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. په غزنی کې درې افغان پولیس په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د غزنی د امنی قومندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي راډیو ته ویل چې برید یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لاره د پولیسو پر چک پوینټ شوی دی.
دوتن پولیس سربازان یو ساتنمن د پیرټی په سیمه کې د څلورمی امنیتی حفظي په اړوند کې د ناصرګند وسلوالو په یو برید کې په شهادت رسیدلی دي.
چا د غبرید مسؤلیت نه دی منری. د غزنی په څباندې لاسو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي اکثره د غبریدونو پر طالبانو اچوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندلی. ارګمانی د ولسمشر په حواله په یو خبر پانه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. ښاغلی غنی ویلي د طالبانو د وروستي تاوتریخوالي دوام سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف دی. د کاپیسا د امنی قومندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته تایید کړه چې د مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید کې 15 کسان وژل شوي او په خپل ښاغلی کریمی او ځین نور کسان ټپیان شوي. د کاپیسا د عام روغتیا رئیس شعیب دانش د پیښې د مرګ ژوب لپاره تازه جزئیات څرګند کړي.
حادثه کې د بازار سیاحت رخ
ته کومه پیښه چې په سیاحت بازار کې د کاپیسا د عالمانو د رئیس په موټر شوې چې متاسفانه 15 کسان مړ شوي او شاوخوا 14 ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
اطفال خانما هم شامل بود.
د دې پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوښت چې ډلې چې له دې ډلې څه باندې 3 لکه کسان مړه شوي. بیلابیلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی د تازه محدودیتونو اعلان وکړ.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of
هغه څه چې موږ په وضاحت تر کوو د وایروس له نوې بڼې سره چلند دی، مخصوصا په لندن او جنوب ختیځ کې. په همدې خاطر باید په ځینو سیمو کې استثنايي تدابیر ونیسو او لومړني مکاتب موقتاً وتړو.
د جرمني چارواکو هم د جنوري تر پایا د لاکډاون یا ټول بند غزول غوښتنه وکړه. که څه هم د کورونا د مهارولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې په امریکا، برېټانیا او د اروپای ټولنې په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا واکسین پروسه پیل شوې، خو د ویروس د چټکې خپراوي ویره لا هم د خلکو ژوند ګواښي. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیکي سویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. تادیوس کندرویسیوس په بلاروس کې د کاتولیک کلیسا تر ټولو لوی مشر کشیش و چې تیر اگست پولانډ ته په سفر کې د بلاروس د مظاهرچیانو په ځپلو نیوکه کړې وه. د کشیش د تادیوس دا کار د دې سبب شو چې دای بلاروس ته له تګه منه شي. که څه هم تادیوس دسمبر کې بیرته بلاروس ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړه، خو واتیکان وایي چې استعفا یې منلې. منل شوې ده. واتیکان زیاته کړې چې کشیشان په 15 کلنۍ کې تقاعد اخیستل شي. په بیلاروس کې تر دې مخکې ګڼ سیاستوال او فعالان د حکومت د ځپونکو اقداماتو په سبب تښتیدلي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې مشر کشیش پر حکومت تر انتقاد وروسته استعفا کړې او دنده یې پرېښې ده. ازادي رادیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکچی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي.
موږ آماده یو انشاءالله موږ کوم مشکل نه لرو. دا چې د میز په سر باندې کوم موضوعات مطرح کېږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کېږي.
مشرانو جرګې خبریالانو ته پر ورپېښو ګواښونو ژوره اندېښنه وښوده.
خبرنګارانو امنیت ته حکومت بس خاصه توجه کوي تر څو پورې هغوی په آزاده توګه وکولی شي خلکو ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
نن د بریل لیک نړیواله ورځ ده. دا لیک د نابینایانو یا ړندو لپاره دی، خو د افغانستان د معلولان ترې تر ډېره محروم دي. امریکا د روسیې یو سخت دریځه ډله د ځانګړو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. دویمه نیمایي د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. مقابله ازادي رادیو نه اوري 8:05 دی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی دوه ته ځي، څو دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچی پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. د مرکچی پلاوی غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر پر مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو د دغو خبرو پیل ته چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې د اجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
له شل ورځنۍ دمې وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا د سولې خبرې پیلوي. دا ور خبرې به هم د قطر پلازمینه دوحه کې وشي. له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته پیواستولی پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبری او ملي مصالحې عالی شورا د هدایتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادېږي، ځکه د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي رادیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلال اتماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودیه لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپل لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې کړې.
په هیئت ته راشوت
ارګمنې هم په یو اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزی ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون پرانا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته وکړه.
موږ آماده یو انشاءالله موږ کوم مشکل نه لرو. دا چې د میز په سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول چې بحث پر وړاندې کیږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده، لاسونه کیږي چې یو طرف راشي او سوای بس هغه منل کیږي او په هغه باندې کار کیږي. نه،
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ یو زور اخیسته. نړیوالې ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټري کې چې تازه د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنگیالیو د ادغام په اړه خبره کړې د اوربند او نور مهم او لمړی توبونو یادونه کوي.
After the Geneva conference we also put very strict conditions.
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لورو هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. کچیرته هغه غواړي د واک د شریکولو په هوکړې کې سرګډون وکړي ځنې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربند لیداری فساد سره مبارزه د کثرتګرایي ټولیزوالي او دیموکراسي د ټوب د هغه شرطونه دي چې سولې پر ممکن
کیږي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دروشلم کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. دوه خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15,000 طالب جنگیالي خوشی کړل. خو د خبرو له دوام سره سم په کوردننه جګړو زور واخیست.
د تاوتریخوالی په دوام په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې جګړې او چاودنې زیاتې شوې. تازه خبر دادی چې د کابل په کارتینا او سیمه کې پر یو رنجر ماین چاودلې دی. د کابل امنیت قمندانۍ دغه چاودنه تایید کړي خو ویل دي چې یوازې یو پولیس پکې سطحي ټپي شوی دی. تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان مشرانو جرګې په وی اعلامیه کې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه اوچت کړي. د دغه جرګې د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو د خبريالانو په وړاندې د هدفي وژنو د زیاتوالي او دوی ته د ورپېخو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه وښود او وژونکو ته د سزا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي.
ورسته له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق وژل سو، د خبري اعلانو د هدفي وژنو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبري اعلانو وژونکي پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې له حکومت په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ول سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بی ګناه خلکو بل خصوص د خبرنګارانو امنیت حکومت واس خاصه توجه کی تر څو پورې وي په آزاد توګه کولای شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشرانو جرګه دائم خپل هغه اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنګارانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ د طرفدار یو سره سره د موږ خبرنګاران او ملکی خلک په امن کې اوسي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلی ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبريالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یک مشارکته کلون هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندوی هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولای شي د دې ویني کړي د نومه خبرې سي تمه ده چې په یو تفاهم سره وسنې وضعیت بشپړ پدزي او خبري اعلان په یو آرام فضا کې اطلاع رسونه
قانوني مبادله به یک وضع آرامش بخش شده.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبري اعلانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. دا دغه وزارت وین تاریخ آریان
خبري اعلانو د امنیت برخه کې خبر اقدامات مخکله مخکې تر سره کړې دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه غواخونه تر صفر درجه پورې ټیټ کړې دي یا هغه تعدیدونه رافسوې دي. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته دي د مشخصا د ځینو خبري اعلانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوې دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوې دي. د خبري اعلانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت موږ ته ډېر مهم ده.
په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبري اعلان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص شوي نه دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي، په غزنی کې د الجزیره خبريال رحمت الله نکزاد، د غشان په ننګرهار کې د انکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او د تلو نیوز په خوانی ویاند یما سیاوش اول مورز په غور کې د غور غږ رادیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل سوی دی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي ډیر ژر به په ملي کچه د نابینایانو یا ړندو لپاره د بریل خط یو بله ځانګړې مطبعه هم په کار پیل وکړي. اوس مهال په دغه هیواد کې د نابینایانو لپاره 15 ځانګړي ښوونځي او د بریل خط د چاپ یو مطبعه فعالیت لري. نن د جنوري 4مه د بریل یا د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده. زموږ همکار په دې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه دا راپور چمتو کړی چې د یو نابینا شاعر په غږ پیلیږي.
من از این پس به کسی در به دلم وا نکنم شکوا از غربت دل تنگی دنیا
سترگی نیوینی خو خط په خپل ګوت لمس او شیر لولی. همایین چلور دیش کلندی د پستر ګډون دی او یو لس کاله کیږي چې په کابل کې د نابینایانو عالی لیسې خون کوي دی. همایین شاعر هم دی. د پوینا تر دې د مې دوه شعری ټولګي چاپ شوې دي. نوموړي افغانستان کې د نابینانو د زده کړو پر وړاندې د شته ستونزو په اړه وویل. نور هیوادونو کې نابینان نوي ټکنالوژي کاروي خو دلته تر اوسه د بریل خط کارول نه دي عام شوي.
د بده مرغ زموږ په ټولنه کې بریل خط چې څنګه باید ځان پیدا کړی وای نه دی پیدا کړی. د دې لپاره چې دلته کم تبلیغات ورته کیږي اصلا د نابینایانو د مهارتونو په اړه خبرتیا نسته.
په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې ستونزې ډېرې دوی له بېوزلۍ او احتیاجۍ سره مخ کړي دي. 15 کلن منګل وایي چې 15 کلنو چې په یو کان کې کار کوو خو د باروتو ورې سترګې ړندې کړي. دی د کابل په چار اسیاب کې د خپلو څلورو اولادونو او ښځې سره د غربت شپې ورځې سبا کوي. منګل وایي که د بریل خط د زده کړو زمینه ورته برابره وای نو خپله به یې کار کوو او ښځه به یې د کار لپاره د نورو کورونو ځمکو ته نه تله. نولسمه پیړۍ و چې فرانسوي لوس بریل د نابینایانو د لیک او لوست لپاره خط جوړ کړ چې وروسته دا خط د بریل په نومونو مول شو. هغه خط چې له یو تر شپږ ټکي لري چې د هر ژبې د الفبا پر بنسټ رمز ورکول کیږي. د بریل خط توري وتلي بڼه لري چې نابینایان په ګوتو ښه لمس کولی او په مرسته یې لوست کولی شي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده د ړندو لپاره د بریل خط او زده کړو زمینه برابرول اړین ګڼي. خو پوښتنه دا ده په هغه هیواد کې چې په سترګو بینا د زده کړو برخه کې له ستونزو سره مخ وي نو د نابینایانو ستونزې به څه هوارې شي. د شهیدانو معلولینو وزارت بیا وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ یې نابینایانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت بیان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت له لوړو زده کړو وزارت او معارف وزارت سره هوکړه لیکونه لري تر څو د هیواد په ټولو مکتبونو کې او د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسات او پوهنتونونو کې مالیت لرونکو وګړو ته خاصه پاملرنه وشي. په مکاتبو کې د رمب او خاصو نښانو پاملرنه وشي. د دې ترڅنګ د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې په وړیا ډول یو خاصه فیصدي دوی ته پام کې ونیول شي.
لدی سره د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره وای د نابینایانو د زده کړو لپاره په هرات، کابل، بلخ، غزنی او لغمان کې 15 ځانګړي لیسې جوړ شوې چې په دې لیسو کې شپږ اتیا ښوونکي او 440 نابینا زده کوونکي چې 109 شپېته نجونې او 209 نوي هلکان دي په زده کړو بوخت دي. د دې ادارې د معلولیتي چارو سلاکار غلام صدیق سیغانی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د بریل خط د چاپ یو ځانګړي مطبعه شته خو یو بل مطبعه به هم جوړه کړي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې یوه پراخه مطبعه پرانیزي چې په ملي کچه د بریل خط په الوان کار او فعالیت ولري او د زده کوونکو لپاره کتابونه او درسي مواد د بریل په خط چاپ او د نه لیدونکو زده کوونکو باندې ووشي چې په دې هکله تر اوسه 95% کار بشپړ شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به پرانستل شي او ګټه اخیستلو ته چمتو کیږي.
په ورته وخت کې د لوړ زده کړو وزارت هم وایي چې د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د ړندو لپاره ځانګړی ډیپارټمنټ شته او د دې سره په سترګو ړانده محصلین کولی شي د ښوونکو د غږ ثبتولو سره په نورو رشتو کې هم لوړې زده کړې وکړي. د دې وزارت بیان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل.
په هیواد کې د نابینایانو قشر ته د لوړ زده کړو خدماتو برابرول لپاره د شهید استاد ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ځانګړو تعلیماتو برخه کې ډیپارټمنټ لرو چې د نابینایانو د تدریس لپاره کادرونه روزي. نو هلته چې کوم کسان روزل کیږي د بریل خط سره بلد دي او هغه بنسټونو کې تدریس کوي چې نابینایان پکې وي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان وایي د نابینانو د زده کړو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. حقوق پوه نصرت الله حقپال ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې روغ او سالم ماشومان او هغه ځای کې چې امنیت نسبت شتون لري دومره ستونزې او دومره ناخوالې شتون ولري نو دا به پرېږدي چې نابینا او معیوب ماشومانو ته افغان دولت څومره زمينه سازي کړې او دوی څنګه له دغه حق نه برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو لمخې په ټوله نړۍ کې نږدې 215 میلیونه کسان د نلیت په معلولیت اخته دي چې لدې ډلې 9 میلیونه په بشپړ ډول وړاندې دي. د معلوماتو احصایي ملي ادارې ویاند روبینا شحابی په افغانستان کې د نابینانو شمیر 0.6 ګڼي چې په لید کې ضعف، کمزورې لید او نلیت شامل دي. که څه هم په ټول هیواد کې په طبي ډول نابینان شته خو وروستیو څو لسیزو کې دا شمیر لوړ شوی دی. دا چې دوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره شاید ځینې د تل لپاره د سواد له نعمت د محرومیت فکر هم وکړي. پوهان وایي د ډیریو د باور خلاف نابینان نه یوازې دا چې د قرآن حافظین دي بلکې په ډیرو نورو برخو کې هم خزلی دلی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.6 نوي او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 پوخ خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري سلطان محمد سرور ته بغوښ شو چې د زینو د غورسپانو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه یو مطلب کې لیکي چې د غوژنو چې څوک مسولیت په غاړه اخلي افغانان ویرولي او حیران کړي دي. ورسپانې لیکي چې اکثر دولتي چارواکي د غوژنې د طالبانو کار ګڼي خو ځینې د اندېښنه هم لري چې کېدای شي ځینې اړخونه له وضعیت څخه د امتیازاتو د اخیستلو لپاره کار اخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د هغو کسانو څخه چې په وروستیو هدفي وژنو کې خپل ژوند لاسه ورکړ یو یې هم یو پوځي څارنوال و چې د قانون ملاتړ یې د خپل ژوند تر ټولو اوچت ویاړ ګڼه. بل یې ډاکټر و چې د نورو کسانو د ژوند ژغورل تر ټولو ورته ګران او با ارزښه و. بل یو خبریال و چې چارواکو څخه پوښتنې کولې او رپورټونه یې جوړول. او یو بل هم د بشري حقوقو فعال و چې په خپل سیمه کې د بیوزلۍ او بی عدالتۍ د کمولو هلې ځلې کولې. دوی ټول په وروستیو اونیو کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د هغو کسانو څخه دی چې د هدفي وژنو قربانیان شول. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له 2 لسیزو جنگ وروسته له افغانستان د وټلو لپاره تیاری نیسی د غوژنې د بدامنۍ د کچې د لوړوالي یو څرګند نخه او د اندېښنې وړ ده. د ټولو امریکایي ځواکونو احتمالي وټلو په افغانستان کې د زور زیاتی او کړکیچ د پراخېدو د امکان اندېښنه هم رامنځته کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې هدفي وژنې په ټولنه کې د ویرې او ترهې د خبرولو په هدف ترسره کیږي تر څو خلک د خبرو د هر ډول شرطونو منلو ته اړ کړای شي چې په نتیجه کې د سولې موافقه راځي یا کورنۍ جګړه. مل آنلاین هم په افغانستان کې د هدفي وژنو او په قطر کې د سولې د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه لیکي چې د سولې خبرې ټاکل شوې سبا سه‌شنبه په قطر کې بیا پیل شي خو بلخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې خلکو کې ویره او ترهه خپره کړې. مل آنلاین لیکي چې د سولې خبرو اترو چې څو میاشتې ونیولې تر اوسه کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې او دواړه خواوې یوازې د خبرو په طرز العمل موافقې ته رسیدلې دي چې د پام وړ پرمختګ ګڼل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي چې دولت به په دې پلا خبرو کې په اوربند او د نظام په ساتلو ټینګار وکړي. مل آنلاین د دولت د مرکچی پلاوی د غړي غلام فاروق مجروح له قوله لیکي چې وایي خبرې به ډېرې پیچلې وي او وخت به ونیسي. خدای هیلمن دی چې د جنگ چې خلک ستړي کړي په ختمولو ژر تر ژره موافقه وشي. میل آنلاین د ملګرو ملتونو د ریپورت په استناد لیکي چې د تیر 2020 کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې 2100 ولسی خلک وژل شوی او 3822 نور ټپیان شوی دي.
مخاغله ازادي رادیو ناوړی کندهار کې د مشرتابل بدلون سره د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب خلکو ته د امنیت د خوالي داډ ورکړ. په دې ورسېو کې دغه ولایت امنیتی وضعیت په راپورونو کې کړکېچن بلل کېده. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب ویلي چې د کندهار ولایت د خلکو په وختنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې دي بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والي د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوې به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خان زاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی پتوګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر پتوګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتی وضعیت په دې وروستیو کې د خرابېدو په حال کې و او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خان زاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیل قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې د چې څو ورځې مخکې ویل شي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پستونه امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلی وو چې نږدې 80% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قومندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زنه عبد الله افغان د ننګرهار ولایت سیوی ولسوالینا دا پیغام ورکول غواړم چې رسنۍ چې دی هغه د ولس आवाज دی او د مظلوم ولس आवाज هم خوشي شامل دي. په افغانستان کې نن سبا صرف دوه شوبې د आवाज پاتې دي، یو د ممبر غږ او بل د رسنۍ غږ. چې تا حکومت د دې ضمانت نشي کولای او د قتل قتلو د علما او د رسنۍ والا شروعي حکومت د خاله ولسته وي چې ولس خپل بندوبست خپل وکړي.
مانن شمس الله مندی دی د هلمند ولایت څخه. دغه د رسنۍ کارکوونکي چې یو لیا سایکل دی نو د سړی نه آواز رسنۍ کې نشر کې نو او بل دا خبر دی چې د چدل د په هغه کې سترګې پټې دي. څنګه نظر کورنۍ د مرستې ناریه ول چدل چې ور کول کې څنګه نظر کورنۍ مرستې لاړه و څو څنګه نظر یا په دوه نظر یا په درې نظر کورنۍ هغه مرستې د وکیل په وایي څور کې یا د وکیل په وایي څور یا لای څور تر یا د لای په ترتیب ور کول کې بل کم دغه د مجرن پر اساس کې ځل شروع دي. خلک بل وجه د فقر د قربت تر مست
دی. ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د کونړ ولایت نه بشیر الله حکمل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چې مې خبرې په قطر کې روانې دي، د ډول خو ته هیله لرو چې د الله په خاطر د دې مظلوم ولس په خاطر باندې یو بل ته وګخ کټه کوي او دا عینه تویدنه بنشي. او که دی وای چې دا سره کرخه ده او دا ټکه سره کرخه ده، نه هیڅ صورت کې چې کوم دی په دې ملک کې به چې کوم دی دا څلوېښت کاله یې د توېښلې بیا به هم نشي دوام لري. زمونږ د دې دواړو نه هیله لرو چې د الله په خاطر باندې یو بل ته اوږه ټیټه کوي. سټی کې تاسې ومنئ، سټی کې به دا نور ومني.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
لدې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسید او سم اتنیمه بجې شوې.